ازادي راديو ريدونکو سړی مسې پروګرام ته بخیر راغلاست. نن د دوشنبه ورځ ده، د دلوي نه همني تر د جنوري له 9 سره برابر ده. تاسو د ازادي راديو د نن ورځې د دوو ورستیو خبري مجلو څخه نمړی اوري. په دې خبري مجله کې به د افغانستان د جمهور رئیس د نننیو څرګندونو جزئیات تر وړاندې کړو. هغه پر امنیت غږېدلې او ویلي دي چې ډېر ژر به د امنیت د ښه کولو لپاره ځینې اقدامات اعلان کړي. په دې خبرونه کې به افغانستان ته د اندونیزیا د جمهور رئیس پر نننی سفر هم خبرې لرو. نور مسایل څېړو، خو اول په مکړی اجمالاند د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
ولسمشر اشرف غنی ویل او وسلوالو مخالفانو به د بیګونه افغانانو د وینې غچ واخلي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په څو ولایتونو کې د سخت واورې د ولیدو اټکل کړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بنن په مسکو کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وګوري. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له وسلوالو مخالفانو به د بیګونه افغانانو د وینې غچ واخلي. ښاغلی غنی نن په کابل کې د اندونیزیا له ولسمشر جوکو ویدودو سره په یوه خبري غونډه کې د وینا پر مهال وویل افغان حکومت به د دغو بریدونو په ځواب کې د واضحو او جدي اقداماتو په اړه معلومات ډیر زر له خلکو سره شریک کړي.
موږ باید خپل مظلومو خلکو د وینې بدل واخلو. موږ وینه بې ځوابه نه پاتې کیږي. د ورسته بشری فاجعه په ځواب کې د خپل واضح او جدي اقداماتو په اړه معلومات له تاسو او له سره ډېر ژر مخامخ شریک کړم.
ولسمشر اشرف غنی ورستیو بریدونو ته په اشاره ویل چې دا ځل طالبانو حتی د خپلې بدنامۍ د مخنیوي لپاره هم د دې وحشت له مسؤلیت څخه انکار ونه کړ، ځکه دوی د خپلو بادارانو له امر څخه سرغړونه نه شوه کولی. دا په داسې حال کې ده چې په دې ورستیو کې د کابل په ګډون د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د خونړیو حملو له امله سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې د ډېرو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. ولسمشر اشرف غنی د سرګندونې یوازې څو ساعته وروسته لاغې وکړې چې په کابل کې د ملي اردو د 111 فرقې پر جزوتام نن سهار برید وشو. په دې برید کې د چارواکو په وینا 11 تنه سرتیري وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي. د دفاع وزارت ویان تورن جنرال دولت وزیري په یو خبري غونډه کې نن ویل چې په دغه ډله ییز حمله کې 5 بریدګرو برخه اخیستې وه. د ده په وینا 2 حمله کوونکي ځان وژنه کړې ده، 2 تنه یې د افغان پوځیانو لخوا وژل شوي او یو هم ژوند یې نیول شوی. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې د جوي وضعیت د اټکل مرکز په ځینو سیمو کې د درنو واورو د ورېدو خبرداری ورکړې. دې مرکز نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي فاریاب، سرپول، غور، بامیان، اروزګان، دایکنډي، غزنی، پکتیکا، وردګ، پروان، کاپیسا، پنشیر، کونړ، نورستان او د بدخشان شمالي برخې او سالنګونه دا سخت واورو د ورېدو امکان لري. دا هوا پیژندنې د ریاست په خبر پاڼه کې د ځین نورو ولایتونو یادونه هم شوې ده چې پکې کندهار شمال شرقي برخې، خوست، پکتیا، لوګر، کابل، ننګرهار، لغمان شامل دي. ویلي چې دلته به هم واوري وشي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بنن په مسکو کې د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وګوري. د سوریې کړکیچ او په دې هیواد کې د ایران حضور به د دواړو مشرانو په خبرو کې له شاملو موضوعاتو څخه وي. پر دې سربیره تمه کیږي چې پوتین او نتنیاهو به د روسیې او اسرائیلو ترمنځ د سوداګرۍ، اقتصاد، کلتور او بشري چارو په برخو کې د دواړو خیزو همکاریو پر پیاوړتیا هم وغږیږي. کرملین وایي دواړه لوري به د فلسطینیانو او اسرائیلو د سولې په بهیر او په سوریه کې د وضعیت په شمول پر سیمه ایزو او نړیوالو تودو مسلو هم خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو منځګړی نن یونان ته ځي او دغلته به د دوو ورځو لپاره په هغه خبرو اترو کې برخه اخلي چې هدف یې د پخوانۍ یوګوسلاویا د مقدونیا له جمهوریت سره د هیواد د نوم پر سر د یونان د 20 کلن کړکیچ هواری دی. تمه ده ماتیف نیمنس به چې د دې مسلې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی دی وروسته دوه ورځې په مقدونیا کې تېرې کړي. یونان په 1991 میلادي کال کې د مقدونیا د خپلواکۍ راهیسې له دې هیواد سره د مقدونیا د نوم پر کارولو شخړه لري او دې لانجې په اروپا په ټولنه او ناټو کې د مقدونیا د شمولیت هڅې له ستونزو سره مخ کړې دي. په روسیه کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د تحریم په پلوۍ د لاریونونو په ترڅ کې د یک شنبې په ورځ د اپوزیسیون د مشر الکسی نوالنی په شمول لږ تر لږه 350 کسان نیول شوي دي. الکسی نوالنی وروسته پر خپل ټویټر ولیکل چې پولیسو خوشی کړی دی. په زرګونو هغه روسان چې د شپږو نورو کلونو لپاره د ولادیمیر پوتین د ولسمشر کېدو په احتمال خفه دي، د روسیې په لسګونو ښارونو کې د مارچ د 13 نیټې د انتخاباتو د تحریم لپاره د اپوزیسیون د فعالانو د غوښتنې په ملاتړ لارو کوڅو ته راوتلي. اخوا مسکو ته نږدې د ګراسنګورسک په خارګوټي کې په یو اپارتمان کې د اور لګیدو څلور تاجکستاني وګړي وشلي. د روسیې د بیړنیو څیړنو د کمیټې ویاندې اولګا ورادی وایي د یک شنبې په ورځ د اور لګیدنې په دې پیښه کې یو 48 کلنه تاجکستاني میرمن او د هغې یو 6 کلن لمسی ووژل شول. وروسته یو سړی چې د دوه مرم د وسل وخت کلونو په شاوخوا کې خودل شوی او یو بل ماشوم چې ډیر لس کلن خودل شوی په روغتون کې د سوځېدنې له کبله سا ورکړه. او هغه ایرانۍ نجلۍ چې تیره میاشت په ایران کې د جبري حجاب پر ضد د اعتراض په خاطر نیول شوې وه خوشی شوې. په ایران کې د بشري حقونو یوې مدافع وکیلې نسرین ستودن پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل د انقلاب کوڅې نجلۍ خوشی شوه.
ساعت شپږ بجې او شپږ دقیقې سوې د ازادي راډیو د تاسیس موږ خبرې مجله اوري. اوریدونکو نن د اندونیزیا جمهور رئیس کابل ته ولاړ، د افغانستان له ولسمشر سره یې په یوه خبري غونډه کې ګډون وکړ. جمهور رئیس اشرف غنی اول وار په کابل کې د وروستو یو تروریستي حملو په اړه خبرې وکړې.
داس طالبانو حتی د خپل بدنامی د مخنیوی لپاره هم د دې وحشت د مسئولیت څخه انکارونه. آنها این بار به فرمایش بادار خود بدون مکس مسئولیت را پذیرفت تا برای بادارشان زمینه دی.
غنی مختصری خبری وکړی او په دې اړه نور جزئیات ورنکړل، خو ویل چې د خپلو خلکو د وینی غچ په واخلي. موږ په کابل کې د سیاسي چارو لکتونکي نصر الله ستانکزی سره خبرې کړې دي.
بوبد د افغانانو سره ستراتیژیک حرکت نه کوي، تاکتیکي حرکت نه کوي، مرکزي حرکت نه کوي، فقط یو لاند بوتل لپاره یو سیاست اخلي.
په کابل کې د وروستو یو حملو په ارتباط په خبرو کې ډېر سترګې د پاکستان لور ته وراوړي، خو پاکستان هغه اداوي رد کړې دي. په خبرونه کې به په دې اړه په تفصیل تاسو ته معلومات وړاندې کړو. په نړیوالو مسایلو کې مو په روسیه کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په ارتباط لانجو ته کتنه کړې ده. نن د اندونیزیا ولسمشر او د هغه میرمن کابل ته ولاړل په رسمي سفر، او د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره یې وکتل. د افغانستان او اندونیزیا ولسمشرانو په کابل کې په یوه خبري غونډه کې معلومات ورکړل خبریالانو ته. دا رپورټ به وروسته درته وړاندې کړو، خو د افغانستان جمهور رئیس نن په دې خبري کانفرنس کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت په ځانګړي ډول په کابل کې د وروستیو تروریستي حملو په اړه خبرې وکړې. ښاغلی غنی ډېر جزئیات ورنکړل، خو ویل چې د خپلو خلکو د وینې غچ به واخلي. ولسمشر وویل چې ډیر ژر به یو لړ اقدامات چې هدف یې د امنیت شکول وي مخامخ له خلکو سره اعلان به کړي او له خلکو سره به معلومات شریک کړي. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام ورغلی وو او په افغانستان کې پر امنیت د هغه د خبرو جزئیات وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د وروستي خونړیو حملو په تړه وای افغان حکومت د راتلونکو عملی او جدي اقداماتو په اړه تصمیم نیسي. خغلی غنی چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د اندونیزیا له ولسمشر سره لیدنې وروسته رسنیو ته خبرې کولې، وویل د وروستي خونړیو پیښو د قربانیانو بدل به واخلي.
وقت انتخاب بر طالبان رسید. طالبانو تا د انتخاب حق رسیدلې. هغه چې افغانان او مسلمانان دي د خپل خلکو او دین سره دی ودرېږي، او هغه چې لدی خوري سره تړاو نه لري او زموږ د خلکو په وړاندې د جنگ اعلان کوي، باید پوه شي چې د دې ملت انتقام ډیر ژر او هر اړخیز اخیستل کیږي.
خغلی غنی ویل وسلوالو طالبانو په خپلو خونړیو حملو سره خوده چې دوی زموږ د خلکو د سولیز ژوند نه په بیرحمۍ انکار کوي. نو موړي ویل په داسې حال کې چې د روسي خونړیو حملو ډیرې قربانیان ملکیان دي، وسلوالو طالبانو د معمول خلاف بے فکره د پیښې مسولیت زکه ومانه چې په وینا خپل بادار لنډیواله سیاسي انزوانه وباسي. ولسمشر محمد اشرف غنی دا هم وویل چې هر هغه څوک چې ځان ته د مسلمان او افغان په نومونو قائل دي باید ثابت کړي چې د دې ډول وحشتونو په وړاندې د ودرېدلو اخلاقي او وجداني جرأت لري. ښاغلی غنی وویل افغانان له نړیوالې ټولنې دا هیله لري چې د تروریزم ملاتړي هیوادونه له دغه کار نه د لاس اخیستو په هدف تر فشار لاندې ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د مرکز کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې خونړۍ او تروریستي حملو زیات شمېر ملکي وګړو ته مرګ ژوبله واړوله. د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د کابل ښار د جمهوریت روغتون مخ ته په یو موټر بم انتحاري حمله کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر وینا 103 تنه وژل شوي او له 200 ډېر ټپیان دي. که څه هم وسلوالو طالبانو د دې حملې د مسؤلیت منلو تر څنګ دا وکړه چې په یاد انتحاري حمله کې له 200 ډېرو پولیسو ته مرګ ژوبله اړولې. خو د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک تیره ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې په دې پیښه کې یوازې 15 پولیس وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د ولسمشر تازه څرګندونې د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ څرګندولو په معنا بولي. له ډلې باري آرس ازادي راډیو ته وویل دوی هیله من دي چې امنیتي ځواکونه به د مخالفینو په وړاندې خپل پوځي عملیات تیز کړي.
دغه نن او پرون په افغانستان کې ډېر شدید عملیات په ولایاتو کې د طالب په وړاندې باندې روان دي. نو غچ اخیستل داسې نه دي چې پر دې میدان باندې دا انفجار وسو بیا پر دغه میدان باندې خلک طالب راولي مړي. په ټولو کې باید ووایو چې د ولسمشر بیانیه او خلکو ته ډاډګیری نه وه په دې کې شک نشته.
ښاغلی عریض وویل په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نړۍ د استخباراتو جګړه جریان لري او تر بل هر وخت زور اخیستی افغان امنیتي او کشفي قانونه په بشپړې ځواکمنتیا خپلې دندې ترسره کوي. دو ویل افغان حکومت باید خپلو مخالفینو ته د پرمختګ او اقتصاد له لارې ماتې ورکړي. نوموړي له نړیوالې ټولنې هم غوښتنه وکړه چې د خپلو ژمنو او تړونونو له مخې باید له افغان حکومت سره په استخباراتي برخه کې همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امنیتي چارو یو شمېر نور کارپوهان او سیاسیون بیا د افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابېدو پړه پر افغان امنیتي مسؤلینو اچوي. وایي دوی د خپلو مسؤلیتونو د پر ځای کولو او دې برخې ته د پام اړولو پر ځای په سیاسي مسایلو بوخت دي.
تاسی دا اکرام لا اکرام رپورت واره دا افغانستان جمهور رئیس نن وویل چې وسلوالو طالبانو د خپل سیمه ایز بادر ته خوشاله کول لپاره حمله زیاتی کړي دي. جمهور رئیس غنی د چانوم نه د اخستی د کوم هیواد یادونه نه کړي خو په کابل کې د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي په زغرده د پاکستان لور ته اشاره کوي او وایي چې د پاکستان پر حکومت د امریکا د فشارونو له زیاتېدو سره په افغانستان کې حملو شدت موندلی دی. البته د پاکستان حکومت په کابل کې وروستۍ حمله غندلې دي او ویلي دي چې په ټوله سیمه کې د تروریزم پر ضد ګډې مبارزې ته اړتیا ده. زما همکار نوریاس نوري په افغانستان کې وروستیو امنیتي ستونزو ته په کتنه یو تحلیلي رپورټ برابر کړی دی چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پر ژغ پیلېږي. د هغه په نننیو څرګندونو په ګډه وایي سره واورو.
طالبان این بار به فرمایش بادار خود بدون مکس مسئولیت را پذیرفتند. تا برای بادارشان زمینه بیرون رفتن از انزوای سیاسی که در آن بسر می برد فراهم شود.
افغان ولسمشر اشرف غنی و چې په کابل کې د اندونزیا له ولسمشر جوکو ویدودو سره په یو خبری کانفرنس کې په کابل کې د وروستۍ خونړۍ حملې په اړه یو ځل بیا په غیر مستقیم ډول پاکستان ته د انتقاد ګوته ونیوله. طالبان د پاکستان غلامان وبلل چې د ده په وینا دا ځلې د خپل بازار په فرمایش له ځنډ پرته مسؤلیت ومانه چې له سیاسي انزوا د خپل بازار د را ایستلو لپاره زمینه برابره شي. دا خبره یوازې ولسمشر غنی نه کوي بلکې اکثره افغان چارواکي او کارپوهان په افغانستان کې د وروستیو خونړیو بریدونو زیاتوالی پر پاکستان د امریکا په ګډون د نړیوالو سیاسي فشارونو او پر وسلوالو طالبانو د پوځي فشارونو د زیاتوالي نتیجه بولي. یو له دغو مخورو سیاستوالو او د چارو کتونکي د افغانستان او ملګرو ملتونو لپاره د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد دی چې تېره ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې د دې وړاندوینه هم وکړه چې د دغو فشارونو له زیاتېدا سره ښایي افغانستان د لا خونړۍ او بریدونو شاهد وي.
در این شک نیست که هرقدر فشار نظامی
په دې کې شک نشته چې هر څومره چې پوځي فشارونه پر وسلوالو طالبانو زیاتېږي داسې یو حالت به رامنځته شي چې جګړه به لا پسې توده شي او پاکستان او د دې هېواد په ادارو کې د ترهګرو ملاتړي او یو شمېر ترهګرې ډلې به په عکس العمل کې لکه د کابل د نن ورځې د حملې په شان پر اعمالو لاس پورې کړي. که د افغانستان د خاورې دننه هر خونړۍ حمله وسلوال طالبان یا نورې د دولت مخالفه وسلوالې ډلې کوي او ملامتي بیا هم پر پاکستان اچول کیږي، بیا به هم ستر قرباني پاکستان نه بلکې عام افغانان وي. د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه نصرالله ستانکزی وایي د تیرو څلورو لسیزو تجربو ښودلې چې د پوځي، سیاسي او اقتصادي فشارونو زیاته قرباني افغانانو ورکړې او په خوښنۍ سره بیا به هم ورکوي.
زه فکر کوم طبیعي ډول که خدای نخواسته دا وضعیت دوام وکړي او دا تاوتریخوالی او داسې حملې او پوځي فعالیتونه او تروریستي فعالیتونه زیات شي، نتیجه او پایله به دا وي چې متاسفانه ملکي افغانان به د دې قربانیانو له کچې څخه اوسي.
خو دا پوښتنه راپورته کیږي چې که د افغانستان حکومت پر پاکستان چې هغه د وسلوالو طالبانو اصلي ملاتړی بولي، د نړیوالو سیاسي او نورو فشارونو ته خوښ دی او د هغو هرکلی کوي او د سولې د خبرو میز ته د حاضرولو لپاره پر طالبانو د پوځي فشارونو د زیاتوالي خبرې کوي، آیا د دغو دواړو هڅو ناوړو نتیجو ته هم سم تدابیر سنجولي؟ دا پوښتنه مو د افغانستان د دفاع وزارت له ویان جنرال دولت وزیري څخه وکړه. ښاغلي وزیري په دې خبرې تاکید وکړ چې دښمن د جګړې په ډګر کې ډېره ماته خوړلې او زیات تلفات ورته رسېدلي، ځکه یې ښارونو کې ځانوژونکو حملو ته مخه کړې چې دوی هم ورته تدابیر نیولي دي. که څه هم افغان امنیتي چارواکي دا خبره کوي چې دښمن د جګړې په ډګر کې ځپل شوی او همدا علت چې ښارونو کې تر روسي حملو ته مخه کړې، خو اکثر افغانان بیا ډېر له دې خبرې سره موافق نه دي او وایي که افغان چارواکو د دغو حملو خطر درک کړی وي هغوی یې په مخنیوي کې پاتې راغلي دي.
نوم حبیب الله ده چې دلته یو پیرادار وي چې امکان نشته چې څوک تو پنجا خوڅه کیسی، بلکې یو ټلیفون هم نه نه باسي دیغه حق نه لري سي دی نه نه بس
زمانو روزی ګل ز کابل خار اوسیدون دایمه ورا وضعیت استاد مخ په خرابېدو ده. مونږ کلرته وایو چې دغه ته ولاړی او مونږ دانه وایو چې مونږ به ماځیګر کور ته روغلا، مونږ یریږو چې اسن انتحاري ونه شي، مونږ به کې مړ نه شو، دغه زمو بچیان به تمه چې دا مونږ ته یو پنځه روړی پیدا کی هغه به مونږ ته مړی.
اکثر افغان کارپوهان او عام وګړي په افغانستان کې د جګړو او نامنیو د پاترسېدو لپاره پر یوې حل لارې ډېر تاکید کوي چې محور تر ډېره پر پاکستان څرخي، پر هغه هیواد چې کله ناکله افغان مشران ورسره یو جوړجاړي ته د رسېدو لپاره د دولت ترمنځ د سولې خبره کوي او ډېر ځلې هم ورسره د هر ډول همکاري د دوام د پریکون خبره کوي. د پاکستان په وړاندې د افغانستان د سیاست دغه تناقض له کومه ځایه سرچینه اخلي؟ بیا د حقوقي او سیاسي چارو کارپوه نصرالله ستانکزی.
دا تناقض دو اړخونه سرچینه اخلي، یو د کابل نه سرچینه اخلي، هغه د لپاره متاسفانه په تیرو شپاړسو کلو کې موږ د پاکستان په ارتباط یو واحد ستراتیژي نه درلوده، او علت هم دا و چې زموږ بینالمللي متحدین ډېر روښانه ستراتیژي د پاکستان او افغانستان په ارتباط نه ده ترسیب کړې. دا اوس هم کله چې امریکایانو یو ستراتیژي جوړه کړې ده، بیا د ناټو او د ناټو د غړو هېوادونو ستراتیژي درک نه لګي، او موږ د متحدینو په عنوان په یو دولار برسره په دې خپله افغانانو هم د پاکستان په ارتباط متاسفانه یو ډېر خاص او ځانګړی سیاست درلودلی، یو خاص ستراتیژي او مدونه ستراتیژي چې هغه اراده شوې وي او ټولو په توافق کړي دا وجود نه لري. دومه خبر بیا د اسلام آباد له دسته ده. اسلام آباد د افغانانو سره ستراتیژیک حرکت نه کوي، تاکتیکي حرکتونه کوي، مقطعي حرکتونه کوي، فقط د یو لنډ مدت لپاره یو سیاست اخلي. دا په داسې حال کې د پاکستان ستراتیژي د افغانستان په ارتباط د پاکستان د تاسیس له طرحه شوې ده. بیا په تېره بیا هغه وخت چې روسانو په افغانستان باندې یرغل وکړ، نو دا ستراتیژي ډېره علني شوه. هغه دا چې باید په کابل کې یو ضعیف حکومت واوسي، دا حکومت باید په پاکستان پورې تړلی وي او که هغسې نه وي، حداقل دا حالت باید ولري چې له هند سره نږدې نه وي. دغه چې یو دولت باید چې ډیورنډ له سلامه تانستي کړی او د شوروي اتحاد سقوط نه وروسته پاکستانیان د ما په عقیده دا فکر کوي چې د مرکزي آسیا اقتصاد باید له پاکستانه کنټرول شي او افغانستان یوازې یو پل حیثیت ولري.
د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د نوې ستراتیژۍ له اعلان راهیسې د ترامپ په ګډون اکثره لوړ پوړي امریکایي چارواکي د پاکستان په وړاندې له سخت دریځه نه دي پشا شوي، خو آیا دوی نورو څومره فشارونو ته اړتیا لري چې پر پاکستان یې راوړي تر څو اسلام آباد د کابل او واشنګټن له غوښتنو سره سمې لارې ته سیخ شي؟ په واشنگتن کې د وودرو ویلسن په تحقیقاتي انسټیټیوټ کې د افغانستان او پاکستان د چارو څېړونکي مایکل کوګلمن وایي ګمان نه کوي چې پاکستان د داد درکړې وي چې امریکا د دې هیواد په وړاندې ګواښونو کې جدي ده. هغه څه موده مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د ادارې د نوې ستراتیژۍ له مخې له اسلام آباد د واشنگتن د مشخصو غوښتنو په اړه وویل، پاکستان طالبان په تېره بیا حقاني شبکه په افغانستان کې د خپلو ګټو ملاتړې یوه شبکه بولي چې په دې هیواد کې تامینوي او دای ګمان نکوي چې اسلام آباد به په ډیره اسانۍ د دغه شبکې د ځپلو لپاره اقدام وکړي.
Pakistan has a very strong interest in not doing anything about that Haqqani network.
Pakistan khpal dera gata padi ki wini che de Haqqani shabake par zad iqdam mo nakri magar da che da ehsas wakri aw ya gwa khurta wishi che America ba par ikhtiyas raham khwara ziyad jidi aw loy iqdamat wakri masalan da che par fauzi mashranoy la terroristano sara de aliko pa khater bandizuna wala gawi ya de tawarta bal iqdam wakri
kho Pakistan de to fisharno pala wi چې خپل د ترهګری ستر قربانی دی او امریکا باید په افغانستان کې د خپل شپاړس کلنې جګړې ملامتي پر دې هیواد وانه چوي.
تاسو د نوریاس نوري ځنګړی رپورت اورئ چې په افغانستان کې پر وروستیو امنیتي ستونزو پکې خبري سوي وي. د دغه رپورت تفصیل د لوستلو لپاره تاسو لطفاً زموږ ویب پاڼې ته ورسئ. دا رپورت زموږ پر ویب پاڼه باندې خپور شوی. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com.
ازادي راډیو د بے طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو دوستان اورسته په خبرونه کې واوري چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لسو کرکټرانو بولی لګیدلې وه پرونه وړ مورځ او څلور کرکټران به غوره سول چې د هند د کرکټ د غوره لیګ لپاره لوبه وکړي. راشد خان، ارمان، محمد نبی، ساحل، مجیب صدران او ظاهر خان پکتین هغه کسان دي چې هر یو یې په یو نیم میلیون ډالر په یو لک او و پنځه زر امریکایي ډالرو په نوي شپږ لک او نه ویشت او څلور نوي زر امریکایي ډالرو د هند په مختلفو د کرکټ په ټیمونو کې به دوی په آی پی ایل کې لوبه کوي. ورسته په دغه مسله باندې رپورت لرو. اول به ورسو کابل ته چې د انډونیزیا ولسمشر نن کابل ته تللی وو. د انډونیزیا ولسمشر او د هغه میرمن نن په رسمي سفر د افغانستان د جمهور رئیس سره د لیدو لپاره افغانستان ته تللی وو او هلته یې د مشر محمد اشرف غنی سره کتلې دي. خبرې ورسره کړې دي. د دوی د خبرو د نورو جزئیاتو در ودو لپاره پام وکړئ. د رحمت الله افغان رپورت.
د انډونیزیا ولسمشر وایي هیواد چمتو دی چې له سولې سربیره له افغانستان سره په اقتصادي، سوداګریزو، زیربنایي چارو او نورو بیلابیلو برخو کې مرسته او همکاري وکړي. جوکو ویدودو چې د دوشنبې پورس په یو رسمي سفر کابل ته راغلی و، خپل افغان سیال سره تر کتنې وروسته یې ګډې خبري غونډې ته وویل هیواد چمتو دی چې له افغانستان سره د سولې راوستلو په برخه کې مرسته وکړي. ولسمشر غنی او ما چې سره خبرې وکړې وویل چې د سولې د راوستلو تر څنګ باید په اقتصادي برخو کې هم کار وسي. د سولې هغه فرصتونه چې اوس یې موږ لرو باید ترې استفاده وکړو. د سوداګرۍ په برخه کې هم باید همکاري وکړو. انډونیزیا چمتو دی چې له افغانستان سره په زیربنایي چارو کې او د پوهنتونونو د سکالرشپونو په برخه کې مرسته او همکاري وکړي. نوموړی وای دوی په پام کې لري چې په افغانستان کې د انډونیزیا یو اسلامي مرکز هم جوړ کړي. ولسمشر ویدودو د دوشنبې پورس کابل ته راغلی و. ویل کیږي چې خپل افغان سیال سربیره د ملي وحدت حکومت له یو شمیر چارواکو سره هم کتلې دي. له 1918 میلادي کال وروسته دا د انډونیزیا لومړی ولسمشر دی چې افغانستان ته سفر کوي. نوموړی له دې وړاندې پاکستان ته تللی و او له خپل پاکستاني سیال ممنون حسین سره یې د کتنې پر مهال یې د افغانستان، انډونیزیا او پاکستان د دینی عالمانو د یوې کمیټې د جوړولو وړاندیز کړی و. د پاکستان جمهور رئیس د ویلامي په خبرولو سره ویلي دي چې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین هم له دغه وړاندیز سره موافقه کړې او د همکاري اجمانه یې کړې ده. افغان ولسمشر چې خپل انډونیزیایي سیال سره د غګړې خبرې غونډې کې خبرې کولې وویل تمه ده چې افغانستان وتوانېږي د انډونیزیا له تجربو او نیکو مشورو او هغو ګډو اهدافو چې د عالمانو اجماع او له افراطیت سره مقابله ده استفاده وکړي. محمد اشرف غنی وویل دا چې سوله زموږ د خلکو اساسي او حیاتی اړتیا ده. موږ مجبور یو چې د ولس په زور یې تر لاسه کړو.
دا چې سوله زموږ د خلکو حیاتی او اساسي اړتیا ده، موږ مجبور یو چې دا سوله د ولس په زور تر لاسه کړو او د خپلو مظلومو خلکو د وینې بدل واخلو. عدالت زموږ د خلکو غوښتنه ده او موږ د دې غوښتنې پر ځای کولو ته اړ او ژمن یو.
د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو خپل افغان سیال ته بلنه ورکړه چې د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې انډونیزیا ته سفر وکړي.
ته ازادي راډیو د نن ورځې د ورستیو خبری مجلو څخه یو اوري تر و بجو پوری بزمش پرونی وی بیا په بجو باندې د امریکا شغ پښتو خبرونی پر همدغه موج باندې پیلېژ نو را سره اوسې. په روسیه کې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د تحریم د پلوې د لاریونونو په ترڅ کې د یک شنبه پرز د اپوزیسیون یو مشر الکسی نوالنی او د هغه لشت لږه درې نیم سوه نور پلویان ونیول سول. خو نوالنی بیګا پر ټویټر اعلان وکړ چې بیرته خوشي سوی دی. په روسیه کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو پر ضد اعتراضونه روان دي. ټاکل سوی ده چې د مارچ په اتلسمه نیټه په روسیه کې د جمهوری ریاست انتخابات وسي. خو دا چې پر ضد اعتراضونه کېږي په دې اړه د ازادي راډیو د خبرونو د مرکز ځانګړی رپورټ احمد تکل وړاندې کوي.
د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی تیره شپه راخوشې شو. ناوالنی پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی چې له لنډ توقیف وروسته راخوشې شوی. د خپل پلویان هغه خلک بللي چې د خپل حق په خاطر له مبارزې نه ویریږي. د روسیې پولیسو پرون د ناوالنی په ګډون لسګونه فعالان چې د مارچ د اتلسمې نیټې د انتخاباتو د تحریم په پلوي یې اعتراضونه کول په بیلابیلو ښارونو کې ونیول. دا اعتراضونه د یوې بلې شپږ کلنې دورې لپاره د ولسمشر په توګه د ولادیمیر پوتین د واکمنۍ د احتمالي غځېدو پر ضد پیل شوي. پوتین له 1999 کال راهیسې د ولسمشر یا صدراعظم په توګه په روسیه کې واکمن دی او اوس دا خبره یقیني شوې ده چې د دې انتخاباتو ګټونکی به هم دی وي. د ناوالنی پلویانو پرون په ډېره سړه هوا کې په مسکو او څو نورو ښارونو کې د پوتین پر ضد اعتراضي غونډې وکړې. د مسکو په مرکزی برخه کې په یو لاریون کې ناوالنی په خپلو شعارونو کې چارواکي غله او داړهمارانو بلل او وروسته بیا یو شمیر پولیس افسرانو هغه توقیف کړ او یو بسته یې وخېژاو. چارواکو ناوالنی د غیر قانوني مظاهرې په تنظیمولو تورن کړ او د مسکو د پولیسو یو ماموریت ته یې بوته. ناوالنی هغه مهال چې د پولیسو لخوا نیول کېده له خلکو وغوښتل چې له اعتراضونو دې لاس نه اخلي او وروسته یې پر ټویټر په یو پیغام کې خلکو ته ولیکل، تاسو زما لپاره نه بلکې د خپل ځان او خپلې راتلونکي لپاره اعتراضونه کوئ. د مسکو په مظاهرو کې یو شعار دا و چې مړ دې وي سزار. سزار د روسیې د پخوانیو واکمنانو د لړۍ نوم و چې له مطلقې واکمنۍ څخه برخمن و. چارواکو د مظاهرو ساحې ته اضافي سرتیري او بسونه استولي وو، خو د راپورونو له مخې اکثر پولیسو د مظاهرهچیانو له نیولو ډډه وکړه. یو شمیر مظاهرهچیانو ته وروسته اجازه ورکړل شوه چې د کرملین مخې ته سره ډګر ته ولاړ شي او یوې بلې ډلې خلکو څو کیلومتره لاریون وکړ او په داسې حال کې چې پولیسو ورته کتل ځانونه یې د دولتي ودانیو مخې ته ورسول. اټکل کېږي چې د مسکو د پرونۍ مظاهرې د ګډونوالو شمیر زرو کسانو ته رسېده. د یوې خپلواکې څارونکې ټولنې د راپور له مخې پولیسو په ټوله روسیه کې شاوخوا 250 تنه مظاهرهچیان نیولی دي. خو پرونی مظاهره د فساد پر ضد د تیر کال د مارچ او جون میاشتو د اعتراضونو په پرتله چې لسګونه زره کسانو ګډون پکې کړی وو ډېرې بې خوندوي. پولیسو د پروسګنو مظاهرو په ترڅ کې له زرو زیات کسان چې د ښوونځیو زده کوونکي هم پکې شامل وو ونیول. هغه مهال ناوالنی هم یو ځل 15 بل ځل 25 او د دریم ځل لپاره 40 ورځې په توقیف کې تیرې کړې. ناوالنی چې د فساد پر ضد مبارزه پیل کړې او چارواکو د مالي تورونو په خاطر پر روانو انتخاباتو کې له ګډون څخه ممنوع اعلان کړی، پر خلکو غږ کړی چې انتخابات تحریم کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم اردو کرکټ ته د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې څلور کرکټران غوره سول چې د هند کرکټ د غوره لیگ په سیالیو کې چې د اپریل په میاشت کې به پیل سي ګډون وکړي. پرون وړم ورځ د افغانستان د کرکټ د لسو کرکټرانو بولی لګېدلې وه. څلور تنه غوره سوي دي. یوسف خان صدران به نور معلومات وړاندې کړي.
د هندوستان د کرکټ د غوره لیگ یا آی پی ایل په مشهور سیالیو کې د لومړي ځل لپاره څلور افغان لوبغاړي لوبیږي. د داوود طالبۍ دغو مراسمو ته د لسو افغان لوبغاړو له ډلې شپږ افغان لوبغاړي بولۍ ته وړاندې شوو چې د لوبډلو لخوا څلور افغان لوبغاړي پکې وپیرل شول. د افغانستان د کرکټ بورډ سلاکار عزیز الله فضلي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه لیگ کې د افغان لوبغاړو ونډه افغانستان ته نوم او تجربې راوړي.
خوشبختانه د افغانستان څلور لوبغاړي ستاسو کال په 2013 کال آی پی ایل کې به لوبیږي. د افغانستان دغه لوبغاړي د نړۍ د هغه پرمختللو لوبغاړو سره یو ځای لوبېدل د هغو سره تجربې ترلاسه کول سره د مالي پلوه چې واقعا هم په دې شرایطو کې د افغانستان لوبغاړو ته او خصوصا یو خو هغه ګټه راځي خپل هیواد ته او د افغانستان نوم به هلته نور هم روښانه وي.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې راشد خان ارمان په 1,500,000 ډالر، محمد نبی ساحل په 1,05,000 ډالر، مجیب زدران په 6,09,000 ډالر، او ظاهر خان پکتین په 4,90,000 امریکایي ډالر. د هند په د کرکټ په ټیمونو کې به دوی لوبه کوي. په آی پی ایل کې چې د اپریل په میاشت کې سیالي پیل کیږي، د هند د کرکټ 8 ټیمونه برخه اخلي. د دغه راپور نور تفصیل تاسې زموږ پر ویب پاڼه باندې لوستلی سئ. ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. اوریدونکو، زموږ خپرونې د نن ماښام تر 2 بجو پورې دي. په یاد ولرئ چې په 2 بجو به د ازادي راډیو خپرونې پای ته ورسیږي، او پر همدې موج تاسو بیا د امریکا غږ پښتو خپرونې اوریدلای سئ. د خپرونې نورې 2 ثانیې پاتې دي. زه ستاسو څخه اجازه غواړم. خدای مو مل سه. زموږ د خپرونې وروستۍ خبري مجله مصطفی صدیقي او اسما نور ملګري همکاران وړاندې کوي. بخیر اغلی صدیقي صاحب.
تشکر از شما فرشته جان، مانده نباشه.